ډیره مننه ستار فروغ، تاسې ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خپرونه یو ساعت دوام کوي. په اصل کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړی، اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. نن د شنبه د غبرګول یا جوزا درېیمه د مې میاشتې درویشتمه په پیل کې له اسدالله لودین نه خبرونه اوري.
پاکستان پر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکې حمله غندلې. نن به افغان، هندي او ایرانی چارواکي د چابهار بندر موافقه لاسلیک کړي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر په مقصد تیر شپه ناوخته ویتنام ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت هغه هوایي حمله غندلې چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ووژل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د منصور مړینه نه رد کړې او نه یې هم تایید کړې، خو ویلي دي چې په دې اړه تحقیقات روان دي. بیان زیاتوي په داسې حال کې چې په دې اړه تحقیقات روان دي، پاکستان د بی پیلوټ الوتکو حملې پر خپل ملي حاکمیت تیری ګڼي، او دا مسأله مخکې هم له متحده ایالاتو سره مطرح شوې ده. بیان همداراز یادونه کوي چې وژل شوی کس د ولی محمد په نوم پاکستانی پاسپورت او د ایران ویزا لري، او موټر د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په کوچکی سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې پنکه شوې. په همدې حال کې یو روسي مقام د طالبانو د مشر د وژنې په اړه خبرګون کې ویلي دي چې د افغانستان ستونزه د تروریزم ضد عملیاتو په وسیله پای ته نه رسیږي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. په پام کې ده چې د افغانستان، ایران او هند رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن لاسلیک شي. په دغه مراسمو کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د هغې ایرانی سیال حسن روحانی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی حضور ولري. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است کې روز دوشنبه
دای وای په پام کې د چې د درې وړې هوادونو د ترانسپورت وزیران به د افغانستان، هند او ایران د مشرانو په حضور کې د چابهار بندر ترانزیتي موافقه نن دوشنبه لاسلیک کړي. مرتضوی زیاته کړه چې افغان حکومت غواړي له بیلابیلو لارو له نړۍ سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي. افغان چارواکي هیله لري چې د چابهار بندر له رغونې سره به پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا پای ته ورسیږي، او افغان سوداګر به د سوداګرۍ د اړیکو لپاره یو متبادله لاره ولري. د چارواکو په وینا د چابهار بندر له لارې تجارتي مالونه په هر کانټینر کې له 500 تر سر ډالرو پورې ارزانه تمامیږي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د هیواد په درې ولایتونو کې د اوبو رسولو پر لسګونو کانالونو د کار د پیل خبره کوي. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی پرون په دې لار کې د کابل په دیسابس او د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالیو کې د اوبو رسولو د پروژې رسمن پرانسته. خاغلی دورانی د ولسوالیو ته د سفر په ترڅ کې پرون ویل د کلیو د پراختیا وزارت به د کرنې د پیاوړي کولو، د کرنیزو تولیداتو د زیاتولو او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د اقداماتو په لار کې په لوګار، پروان او کابل ولایتونو کې د 500 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو رسولو پر 9 کانالونو او نورو پروژو کار پیل کړي. د همدا سیمې او نړیوالو خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د ویونی د سفر په مقصد تیر شپه ناوخته ویتنام ته ورسید. سپینه ماڼۍ وایي د سفر هدف د دې سیمې او امریکا ترمنځ د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا ده. په پام کې ده چې ولسمشر اوباما به د درې ورځو لپاره په ویتنام کې پاتې شي. تمه ده چې اوباما نن له ویتنامي چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه وینا وکړي. اوباما به له مدني فعالانو او خصوصي متشبثونو سره هم وګوري. ولسمشر اوباما به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې په جاپان کې به اوباما هیروشیما ښار ته هم ولاړ شي. اوباما به د امریکا لومړنی برحاله ولسمشر وي چې هیروشیما ته ځي. هیروشیما د جاپان هغه ښار دی چې متحده ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې اټومي بم پرې وغورځاوه. په دې حمله کې شاوخوا 80,000 انسانان ووژل شول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند له نوي مشر څخه غوښتي چې کابینه جوړ کړي. د ترکیې جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند له نوي ټاکل شوی مشر بنالی یلدرم څخه غوښتي چې د کابینه غړي غوړه کړي. یلدرم چې د اردن له نږدې متحدانو څخه دی، پرون په بخښنې سره یل درم چې د اردوغان له نږدې متحدانو څخه دی پرون د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند مشر او صدر اعظم په توګه غوره شو. شپېته کلن یل درم چې د عدالت او پرمختګ ګوند له بنسټ ایښودونکو څخه دی په مخکنۍ کابینه کې د ترانسپورت او مواصلاتو وزیر وو او د ګوند په کانګرس کې نږدې 1.5 زر رایې وګټلې. نوموړي د کانګرس غونډې ته په وینا کې وویل د ده لومړیتوب به په اساسي قانون کې هغه بدلون راوستل وي چې ولسمشر ته پراخ صلاحیتونه ورکړي.
Bu güzel günümüzü, bu demokrasi şölenimizi...
Dayı vay oster harç mühim dadı çi bayad deravan siyasi halat av deyip hamda khatma olu lapara yev hukuki bansıt barabar klu. Dey hadaf da deresi do lara nevay asasi qanun av riyasati sistem dey. په اساسي قانون کې د ولسمشر د صلاحیتونو زیاتول هغه لنجمنه مسأله ده چې ویل کیږي د مخکنی صدر اعظم احمد داود اوغلو او ولسمشر اردوان ترمنځ پرې اختلافات رامنځته شوي وو. د تاجکستان خلکو پرون په هغې ټول پوښتنه کې برخه واخیسته چې د هیواد د اصلاحاتو په اړه د رایې اخیستو لپاره ترسره شول. تمه ده چې د دې ټول پوښتنې نتایج به د تاجکستان د ولسمشر په توګه د امام علي رحمان واکمني نوره هم پیاوړې کړي. په دې ټول پوښتنه کې د اساسي قانون د اصلاحاتو د 1 موارد وړاندیز شوی وو او خلکو دوی ته په ورکړل شوو پاڼو کې ټولو مواردو ته یا د هو او یا د نه ځواب ولیکه، ځکه اجازه یې نه لرله چې هرې طرحې ته جلا جلا ځوابونه ووایي. په اصلاحاتو کې مهمه طرحې هغه برخې دي چې د ولسمشر په توګه د امام علي رحمان د کار پر دورې محدودیت له منځه وړي. د ولسمشر د راتلونکي کاندید د عمر معیار له 50 څخه 150 ته راکموي او د مذهب پر بنسټ د ګوندونو پر جوړېدو بندیز لګوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي له داعش ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. عبادي پرون ناوخته په ټلویزیوني وینا کې وویل عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ستر بری خواته نږدې شوي دي. فلوجه د بغداد لویدیځ په 55 کیلومترۍ کې پروت ښار دی. د عراق صدر اعظم دا اعلان د عراقي پوځیانو لخوا له داعش ډلې د ځینو سیمو تر نیولو وروسته کوي. په تازه مواردو کې عراقي پوځیانو د بغداد د لویدیځ په 380 کیلومترۍ رتبه ښارګوټۍ له دې ډلې ولیدی. داعش ډله لاهان د موصل ښار په ګډون د عراق په شمال او لویدیځ کې پر ځینو سیمو کنټرول لري. او روسي خبر ده چې د راپور نه وایي د روسي جنگي الوتکو په سوریه کې پر هغه مهم سړک سخت بمباری کړي چې په دویم لوی ښار حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته غځېدلی دی. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي په پرونیو بمباریو کې کاستیلو سړک چې پرانیستی وو خو خطرناک ګڼل کېده وشتل شوی دی. د سوریې د حکومت او د هغه د متحد هیواد روسیې دفاعي چارواکو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سوریې حلب ښار د ترکیې د جنوبي سرحد په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. دغه ښار د دولتي ځواکونو او هغو یاغیانو ترمنځ وشل شوی چې له واک څخه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د پرځولو لپاره جنګیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
سی ازادي رادیو ته غوږ یاست. پاکستان وی په خپل خاوره کې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وجل کېدل سیړي. د افغانستان، ایران او هند رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن لاسلیک کیږي.
بندر چابهار یک از مسیرهای نزدیک به افغانستان هست نسبت به بنادر دیگر.
په هیواد کې د واټونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ولمانځل شوه، خو خلک شکایت لري چې د واټونو په اوږدو کې
نه ترافیک وجود لري، نه صحي کلینیک یو دا واغه شی هیڅ شی نهسته.
خوستا د قبایلی سیمو بې ځای سوي کورونی وای خپل سیمو ته نستنیږي.
یو حکومت د امریکا وجه د پاسه بیرون را باندې کوو، دوم حکومت د طالبانو و، دریم حکومت د فوج و، څلورم حکومت د مخبل قبایلی رواج و.
په هلمند کې د اداري فساد په باب ځنګړی راپور او د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. په داسال کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړی، اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. د راپورونو له مخې مولا اختر محمد منصور پرون سهار د ایران له خاورې څخه پاکستان ته لاوښتو وروسته د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل سو. پاکستان دغه راز د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حمله پر خپل ملي حاکمیت تیری بللی دی. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د طالبانو د مشر د مړینې د راپورونو په اړه د پاکستان د حکومت غبرګون پرون نه وخت خپور شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د مولا منصور مړینه نه رد کړې او نه یې تایید کړې، خو یادونه یې کړې چې په دې اړه تحقیقات روان دي. بیان یادونه کوي چې امریکایي چارواکو پرون د بی پیلوټه الوتکې له حملې وروسته اسلام آباد ته خبر ورکړ. په بیان کې همداراز د خپرو شویو راپورونو پر بنسټ ویل شوي چې وژل شوی کس د ولی محمد په نوم پاکستانی پاسپورت او د ایران ویزا درلودل او پر موټر یې د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په کوچکی سیمه کې برید وشو چې د دې موټر ډریور محمد اعظم هم پکې ووژل شو. بیان زیاتوي اعظم د کرایي موټرو د یوې کمپنۍ ډریور و چې مړی یې د هغه خپلوانو ته سپارل شوی، خو د دوهم کس د مړي د پیژندنې لپاره د پیښې په ځای کې د ترلاسه شویو اسنادو او معلوماتو پر بنسټ هڅې روانې دي. چارواکو ویلي دي چې د ملا اختر محمد منصور او د ډریور مړي وروسته د کوټې یو ملکی روغتون ته انتقال او خپلوانو ته یې وسپارل شول. د روغتون چارواکو ویلي چې دواړه مړي ډیر سوځېدلي وو او ملا منصور ته منصوب مړی خو بیخي پیژندل کېده نه. فرانس پرس خبری آژانس د چارواکو له قوله پر راپور کې وایي چې د محمد ولی یا په حقیقت کې د مولا منصور مړی هغه کس ته ورکړل شو چې ځان یې د محمد رفیق په نوم د هغه وراره معرفي کړ، خو چارواکو آژانس ته ویلي چې له نوموړي څخه هیچا حتی د اسنادو پوښتنه هم ونه کړه. د ایران او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه تفتان کې د سرحد یو مامور ایران ته د ملا اختر محمد منصور د سفر نیټې تایید کړې دي او فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د نوموړي په جیب کې یورو وي او له ایران څخه د پاکستان خاورې ته د اوښتو پر مهال یې په روپیو بدلې کړې. ښایي له ملا منصور څخه ترلاسه شوي شناختي کارت او پاسپورت له ده سره د چارواکو اړیکې روښانه کړي، ځکه پاسپورت یې ښایي چې نوموړی ایران ته تللی او په همدې ورځ چې ووژل شو پاکستان ته ستنېده. د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز څه وخت مخکې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د اوږدو کلونو هغه ادعاوې تایید کړې چې پاکستان طالب مشرانو ته پناه ورکړې او ملاتړ یې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې نه دی ویل شوی چې د طالبانو مشر د پاکستان په قلمرو کې څه کول، خو یو ځل بیا یې یادونه کړې چې د بی پیلوټه الوتکو حمله د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وه. په بیان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، پاکستان د بی پیلوټه الوتکو حملې پر خپل ملي حاکمیت تیری ګڼي او دا مسله مخکې هم له متحدو ایالاتو سره مطرح شوې ده. په همدې حال کې یو روسي مقام د طالبانو د مشر د وژنې په اړه په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان ستونزه د تروریزم ضد عملیاتو په وسیله پای ته نه رسیږي. د روسیې د مشرانو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر کانستانتین کوساچوف پرون وویل د ملا اختر محمد منصور وژنه د تروریزم پر ضد د مبارزې په هڅو کې مهم ګام دی، خو زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د امنیت لپاره د ناټو او د پخواني شوروي له جمهوریتونو جوړ د ډلهیز امنیتي تړون سازمان ترمنز ګډې سیستماتیکې هڅې په کار دي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو په دې وروستیو کې له روسیې سره نږدې اړیکې ټینګ کړي وو او حتی د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا د جمعې پر ورځ وویل که د افغانستان له ملي ګټو سره په تضاد کې نه وي نو مسکو چمتو دی چې د طالبانو په وړاندې د بندیزونو په کمولو کې د نرمښت په ښودلو سره د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د نړۍ اکثرو معتبر ورځپاڼو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور پر وژل کېدو او د طالبانو پر ډلې د دې پیښې پر اغیزو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ورځپاڼې انډیپینډنټ په خپله پرونۍ ګڼې کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور پر وژنې مفصله لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې راغلي امریکایي چارواکي وایي د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکې په یوه هوایي حمله کې د افغانستان او پاکستان په یوه لرې سرحدي سیمه کې له یوه بل تن سره یو ځای وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي ملا منصور د طالبانو مشر او په کابل او نورو ولایتونو کې پر دولتي تاسیساتو د حملو په پلان کې دخیل وو. دغه وزارت ویلي ملا منصور ملکي افغانانو، امنیتي قواوو، امریکایي پرسونل او د ائتلاف همکارانو ته خطر ګڼل کېده. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي ملا اختر محمد منصور د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په وړاندې هم یو خنډ وو. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د اختر محمد منصور وژنې ته په اشارې لیکلي د شایي د طالبانو په غورځنګ کې دننه د مشرۍ پر سر د اختلافاتو له کبله وژل شوی وي. په مطلب کې راغلي دغه ډله اوس پر څو برخو سره ویشل شوې او د افغان قواو په وړاندې په جګړه کې هم زیات تلفات راوښتي دي. لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي، وروسته له هغې چې د تیر کال په دوبی کې د ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، ملا منصور د دې ډلې د رهبرۍ لپاره انتخاب سو. خو د ملا منصور لخوا د قدرت پر سر مبارزې دغه ډله چې د ملا عمر په وخت کې یو موټی وه پر څو برخو وویشله. په مطلب کې راغلی د ملا منصور تر مشرۍ لاندې وسلولو طالبانو هڅه وکړه چې د افغانستان په شمال او جنوب کې زیاتې سیمې لاندې کړي. په دې لړ کې سپینې مڼې پرېکړه وکړه چې له افغانستان څخه د موجوده نظره واته سوه امریکایي پوځیانو ایستل وځنډوي. د امریکا چپ بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم د ملا منصور پر وژنې تمرکز کړی او د خپلې یوې مقالې په یوه برخه کې ویلي، دغه خبر کولی سي د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت مټې چې په مبارزې بوخت دی لا غښتلې کړي. په مطلب کې راغلی د اوباما ادارې په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې دننه د افغان طالبانو پر پټو مرکزونو له حملو سره ډیره لیوالتیا نه درلوده. د مطلب په حواله د امریکا متحده ایالاتونو وخت نا وخت د القاعده شبکې او پاکستانی طالبانو مشران په قبایلي سیمو کې په نښه کړي، خو دا اول وار دی چې د طالبان یو مهم مشر ظاهرا د پاکستان په خاوره کې دننه وژل کیږي. که څه هم د افغانستان ملي امنیت ادارې ویلي ملا منصور د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل شوی دی، خو د افغانستان په جنوب کې د طالبانو یو مهم پوځي قومندان ملا حمیدی نیویارک ټایمز ته ویلي په سرحدي سیمه کې دا حمله تاییدوي، خو دا ردوي چې ملا منصور دی هلته وو. ده ویلي ملا منصور ژوندی دی او دوی به یې تشویق کړي چې خپل یو صوتي پیغام خپور کړي. امریکایي چارواکو ویلي دغه حمله د ولسمشر باراک اوباما په دستور د ګڼو الوتکو لخوا چې د امریکا د خاصو عملیاتي قواو لخوا رهبري کیږي سوې ده.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار د روغتیا ریاست په چوکاټ کې د اوبا یا کولرا ناروغي د لمنځوړلو لپاره نوي پروګرامونه پیلوي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د اوبا یا د شدید نس ناستې ناروغي د دوبي پر مهال د ګڼو ماشومانو د مرګ سبب کیږي او د کندهار ولایت ترڅنګ په پکتیکا کې هم د دې پیښې زیاتې لیدل شوي دي. ډاکټران علت له ناپاکو اوبو استفاده، د روغتیا ساتنې نه مراتول او نور مسایل شي. محمد صادق رښتینې نور حل راکوي. سهار په خیر، د نویو پروګرامونه څه دي؟
صالح صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. اول خو ټاکل شوی وو چې یوه میاشت مخکې دغه پروګرام پیل شي، خو چارواکي وایي چې د ځینو تخنیکي ستونزو په خاطر پروګرام ځنډیدلی وو او اوس به لومړی د دغه ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي او بیا به د لمنځه وړلو پر لارو چارو غور کوي. دوی وایي په دې برخه کې به لومړی د ملا امامانو، ولسي مشرانو او د رسنیو څخه مرسته وغوښتل شي تر څو د کولرا د ناروغۍ د خطرونو په اړه خپل پیغامونه تر کورنیو پورې ورسوي. لکه تاسو چې یادونه وکړه، روغتیا پالان وایي چې په دې مرض د خلکو د اخته کېدو علت له ناپاکو اوبو څخه استفاده ده. دوی وایي چې دغه ناروغي تر ډیره پورې د هیواد په ختیځ او جنوب کې لیدل شوې ده. نو لکه څنګه چې اوس په کندهار کې د ګرمۍ موسم دی او په دې ناروغۍ د اخته کېدو احتمال زیات دی، روغتیا پالان پر کورنیو غږ کوي چې نظافت ته ډیر توجه وکړي.
مننه. بیا هم یو صحیح مسله څېړو. راپور نوې په ننګرهار کې وسلولو طالبانو لیوي اونۍ راهیسې د ګوزان یو پولیو د واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی. ویل سوي چې له دې کبله په زیاتو ولسوالیو کې دغه واکسین نه دی عملي سوی. چارواکي وایي په 2018 میلادي کال کې په څنګلوري ولایت کونړ کې د ګوزان درې پیښې ثبت شوې دي. له جلال آباد شاه محمود شینواري راپور راکوي. شینواري صاحب، ستاسو هم سهار په خیر وي. دغه واکسین په کومو ولایتونو ولسوالیو کې نه دی عملي سوی؟
ډېر زیات مننه سړی صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تېره اونۍ چې په ننګرهار کې د واکسینو کمپین پیل شو، په هماغه ورځ باندې وسوال طالبانو د ننګرهار یو شمېر مختلفو روغتیایي مرکزونو ته خبرداری ورکړ چې تاسو په دې ولایت کې تر هغه وخته پورې چې موږ امر نه کوي واکسینو کمپین به دروي. بیا د مرکز پرته په نورو ولسوالیو کې لومړۍ ورځ چې کله کمپین شروع شو، نو شپږ تنه واکسیناتوران چې دي هغه طالبان ونیول. هماغه و چې دغه کمپاین ودرېده او بیا په نورو ولسوالیو کې دا کمپاین نه ترسره شوی. په مجموع کې د ننګرهار د مرکزي ولسوالیو پرته په ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاین نه ترسره شوی. ولایتي ادارې هم دا ستونزه ومنله چې دغسې یو ستونزه راولاړه شوې ده او د دې د حل بلته کې دي هغه شپه کسان چې نیول شي هغه د قومي مخاورو پر مټ لاخو شو خو واکسینو کمپاین له ما غره چې درول شوی دی اوس هم په دې اونوسارو کې کمپاین نه دی شوی او روپی چارواکو چې موږ دغه ستونزه شبکه کړې ده هغه وایي چې د قومي مشرانو پر مټ باندې لا هم خبر روانې دي تر څو وسوال ته دا صنعت ورکړي چې دا سیاسي پروسه نه ده د خلکو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې یو کمپاین دی او باید د دې کمپاین سره به ټول همکاري وکړي او نه دا چې مخنیوی وشي.
ډېره مننه شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې ومردل چې وسلوالو طالبانو شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې د ننګرهار ولایت په زیاتو ولسوالیو کې د واکسین البته د پولیو واکسین ته اجازه نه ده ورکړې.
خبر یاست؟ په امریکا کې یو شمېر ساينس پوهانو د مغزو له امپلانټونو څخه په استفادې د حافظې د بیرته راګرځېدو په برخه کې پرمختګ کړی دی. د دارپا په نوم د امریکا د پرمختللو دفاعي تحقیقاتو د ادارې ساينس پوهان چې د پینټاګون تر مستقیم څارنې لاندې کار کوي د مغزي امپلانټونو پر جوړولو لګیا دي چې شایي په دې وسیله په نړۍ کې میلیونونه انسانان چې حافظه یې له لاسه ورکړې ده بیرته د حافظو خاوندان کړي. د دارپا د ادارې مشر ډاکټر جاستن وی دوی د مغزي ناروغیو د دې ستونزې د حل کولو لور ته په مخ روان دي. هڅه کوي چې په لومړنیو ګامونو لکه د یو شمېر کلمو او د ساده خاطرو په یادولو له ناروغانو سره مرسته وکړي چې په دې شیوي له لاسه ورکړې حافظه بیرته ترلاسه کړي.
هم کې د افغانستان، هند او ایران مشرانو د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي تړون لاسلیک کړی. چابهار بندر د افغانستان او هند اقتصاد لپاره مهم ګڼل کیږي ځکه چې افغانستان ته چې تر اوسه یوازې پر کراچي بندر متکی وو یو متبادله ترانزیتي لار پرانیزي. دغه راز هند به د منځنۍ اسیا بازارونو ته لار پیدا کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن له خپل ایرانی سیال حسن روحانی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره په ګډه د ایران د چابهار بندر د راغونې موافقه لاسلیک کړي. چابهار د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې یو آزاد تجارتي سیمه ده چې د تجارتي مالونو د تخلی او برچلنې لپاره د پام وړ ظرفیت لري او افغان سوداګر به له دې سیمې څخه د عمان خلیج او له هغه ځای د سمندر لاره د نړۍ له نورو هیوادونو سره په اسانۍ سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي. افغان حکومت هیله لري چې د چابهار بندر لرغونې او پرانیستو سره به پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا پای ته ورسیږي او افغان سوداګر به د سوداګرۍ د اړیکو لپاره یو متبادله لار ولري. د افغانستان د دولت د ریاست مرستيال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې بهر د نورو بندرونو په پرتله لنجدې لاري افغانستان لنړی سره وسلوي او افغان حکومت غواړي لبیلا بیلو لارو لنړی سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي.
قرار است چې روز دوشنبه وزارت ترانسپورت سه کشور با حضور
په پام کې ده چې د درې وړو هیوادونو د ترانسپورت وزیران به د افغانستان، هند او ایران د مشرانو په حضور کې د چابهار بندر ترانزیتی موافقه لاسلیک کړي. چابهار د نورو بندرونو په پرتله افغانستان ته لنجدې لارو څخه ده او هغه محدودیت به لري کړي چې افغانستان یې له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې لري. چې څومره ډیرو بندرونو ته لار ولرو په همغه کچه به د وارداتو او صادراتو په برخو کې اسانتیا ولرو. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د جوړولو لپاره هڅه له 2003 کال راهیسې پیل کړي خو په تیرو څو کلونو کې پر ایران د بندیزونو له کبله هند او نور هیوادونه پر دې بندر پانګونو ته ډیر لیوال نه وو. خو ولسمشر اشرف غنی له انتخاباتو وروسته د دې پروژې پر عملي کولو خورا زیات ټینګار کاوه. افغان چارواکي وایي چې د چابهار بندر له لارې د افغان سوداګرو تجارتي مالونه د نورو بندرونو په پرتله په هر کانتینر کې له 500 تر 1000 ډالرو پورې ارزانه تمامېږي. دا بندر د هند لپاره چې افغانستان او منځنۍ آسیا ته مستقیمه ترانزیتي لار نه لري هم خورا زیات مهم دی. هند چې له پاکستان سره تاریخي دښمنی لري غواړي د دې بندر له لارې د منځنۍ آسیا بازارونو ته لار ومومي.
له احمد تکل څخه مو راپور اوریدي. خوست د قبایلي سیمو بي ځای سوي کورنۍ وي چې خپل سیمو ته نستنيږي. نجيب الله خلور باندې راپور لري.
خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاپس تر عملیاتو وروسته د وزیر او داوړو محسود او نور وړو قومونو ډیری خلک هلته میشت شول. ملک محمد عمر خان وزیر آزادۍ رډیو ته وایي چې دوی ته تر ټولو مهمه دا ده چې خپل کورونو ته تر ستنېدو وړاندې په وزیرستان کې یو ځواکمن حکومت موجود وي.
وزیرستان حکومت نه زه دغه غواړم زور کړه څلور حکومتونه هلته نشي قبلولی چې یو حکومت د امریکا وجه د پاسه بیرون را باندې کوو، دوم حکومت د طالبانو و، دریم حکومت د حکومت قبائلی رواج یو حکومت سی یو حکومت تازه دشپم تیاری دشپم درمو دورز درمو تازه حکومت تازه آلتا نشد لی.
بلخوا د خوست په ګلان کې کې میشت وزیرستانی کډوال وای چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمې شوې.
په یاد د میرلیس اوسېدونکی یم، خیمه مې ستاندور کړي او ځینې خلک لاته څه غوښته ځینې خلته ملاویږي نه.
حاجي اسماعیل خان مخکې خو وا هر څه وي، ځکه چې کمبالې ورکول، غړې ورکول، وچې خوري نه وه، لیکن نیس نن سبا چا ګزاره نه پوهېږي.
مدنی فعال یوسف انتظار وای چې افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نړیوالې ادارې دنده لري تر څو هغه حقوق او امتیازات چې په نړیواله کچه بې ځایه شوو کورنیو او کډوالو ته ورکول کېږي په خوست کې میشتو متاثرینو ته هم برابر کړي.
په خوست کې هم د افغان دولت په ځانګړي ډول د خوست ځایي ادارې دا دنده او مسؤلیت ده چې نړیوالو کمیسیونونو ته په پام سره همدارنګه خپله اخلاقي وجیبه وبلي تر څو هغه مهاجر چې تر ځای پر ځای شوي دي اقتصادي لحاظ دوی سره مرسته وکمک وکړي.
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې ځایي اداره په خوست کې هغه شمېر میشت وزیرستانو کډوالو سره مرستو ته ژمنه ده چې غواړي په خپله خوښه په دې ځای کې واوسیږي.
ولایتي ادارې پالیسي ډېره روښانه ده، موږ دوی ته ډاډ ورکړی او اوس هم ډاډ ورکوو تر څو پورې چې دوی همدلته په داوطلب ډول وغواړي چې واوسیږي. ولایتي اداره ژمنه ده چې د تیر په څېر به د مرستو په راجلب او د هغې په توضیح کې د کډوالو ورونو سره څنګ په څنګ همکاري وي، ځکه موږ دوی د ځانه بېګانانو بولو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په لومړیو وختونو کې خواوشه 2.5 لک اوسیدونکي یوازې خوست ته کډه شول. اوس مهال چې د پاکستان د پوځ د چارواکو په وینا د وزیرستان ډیری سیمې د واستولو لښتونه پاک شوي، بیا هم کډوال د ځینو مسلو نه اندېښنې لري او تر ستنولو مخکې غواړي چې کورونه او بازارونه بیرته ورغول شي او امنی خوندي شي.
د واټونو د خوندیتوب نړیوال ورځ ولمنځل سو، خو خلک شکایت لري چې د واټونو او سړکونو په اوږدو کې امکانات نه دي برابر سوي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
په افغانستان کې د واټونو د خوندیتوب نړیواله ونۍ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د دې هیواد اکثر لوی لارې او سړکونه معیاري نه دي. دا ونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ترانسپورټ او فایدامې د وزارتونو او د بار وړونکو نقلیه وسایطو د ټولنو لخوا ونمانځل شوه. د ترانسپورټ وزارت مسؤلینو وویل سړکونه او لوی لارې د هیواد شتمنۍ دي او د بار وړونکو نقلیه وسایطو ټولنو، شرکتونو او موټر چلوونکو ته پکار ده چې د سړکونو او لوی لارو د خوندیتوب په اړه ټول ترافیکي، تجارتي او ترانزیتي اصول مراعات کړي. د دې وزارت مرستیال سید ولی سلطان وویل
در کشور ما برای نخستین بار از این هفته گرامی داشت به عمل می آید. با تاسف فراوان در سال جاری
د وبل په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د واټونو د خوندیتوب نړیواله ونۍ منزل کیږي. د بده مرغه پروان کال کې د سو ترافیکی پیښو شاهدان یو. دا پیښه مونږ او زمونږ ترافیکی همکارانو ته یو خبرداری دی چې باید له پخوا څخه زیات خپل مسؤلیتونو ته پام وکړو او همدارنګه مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسو.
تدابیر جدي عملی را در زمینه اتخاذ و فرار دهند.
د ترانسپورت وزارت چارواکو وویل چې د ترافیکی پیښو او داسې نورو تخنیکي نیمګړتیاو له امله هر کال په زرګونو افغانان له مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې یوازې تیر کال په ترافیکی پیښو کې 1406 کسان مړه او 4000 ټپیان شوي دي. همدارنګه د دې وزارت مسؤلینو د بار وړونکو نقلیه وسایطو ټولنو، شرکتونو او موټر چلوونکو ته سپارښتنه وکړه چې د نقلیه وسایطو د بار معیاري وزن، تخنیکي چارې، سرعت او د موټر چلوونکو پوهه او تجربه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د فایدامې وزارت چارواکو وویل چې اوس مهال په ټول هیواد کې 8000 کیلومتره پاخه او 4000 کیلومتره د کریر سړکونه موجود دي او هسې روانې دي چې په لږه موده کې 3000 کیلومتره نور سړکونه هم پاخه کړي. د دې وزارت د سړکونو د چارو رئیس وویل د سړکونو د ډیر ژر خرابېدو لامل په نقلیه وسایطو کې له معیار څخه د زیات وزن بارول او لیږدول دي. د نقلیه وسایطو د شرکتونو مسؤلینو وویل که معیاري سړکونه موجود وي او د اړوندو ارګانونو لخوا ورته خدمات برابر شي، په لویو لارو کې به د ترافیکي او داسې نورو خطرناکو پیښو مخه ونیول شي. د صدا بهار د شرکت مسؤل سلیمان محمد وویل
مو فقط قانوني اجراءات غواړو موږ مسافر بری موټر ته بار نه ورچو موږ کوشش کوو چې خپل مسافرین خوشاله کو چې هغه موږ ته بیا راسی موږ دا کوشش نه کوو چې ټکر ډیر وکو کابل تر هرات سړک جوړ نه دی پلچک جوړ نه دی وزارت پایدامت خبرم نه ده د اکسون مو مشتراوړی دي تا بعضی جاوو کې موږ غړ 404 موټران لږ ورلی سره خامې ته شی وکیږي البته ماین خطر دی د نور مخالفین خطر دی نو دیج تر هرات پورې نه علامت ترافیکی وجود لري نه ترافیک وجود لري نه صحی کلینیک یو دا واغه شهید شیم نسته
در راپورونه لمخې په افغانستان کې د نامنۍ او جنگونو وروسته ترافیکی پیښې بل عمده لامل دی چې ډیر خلک پکې وژل کیږي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي غواړي چې په ټول هیواد کې 131 معیاري ترمینلونه، پارکونه او د کابل ښار په څلورو دروازو کې د نقلیه وسایطو د تخنیکي سار څلور ماشینونه نصب او ټول واټونه په ضروري ترافیکي علایمو سنبال کړي.
اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین اوري.
د پاکستان حکومت هغه هوایی حمله غندلې چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. په پام کې ده چې د افغانستان، ایران او هند د رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن لاسلیک شي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د هیواد په دریو ولایتونو کې د اوبو رسولو پر لسګونو کانالونو د کار د پیل خبره کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر په مقصد تیره شپه ناوخته ویتنام ته ورسید. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند له نوي مشر څخه غوښتي دي چې کابینه جوړه کړي. د تاجکستان خلکو پرون په هغه ټول پښتنه کې برخه واخیسته چې د هیواد د اصلاحاتو په اړه د رایې اخیستو لپاره ترسره شول. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی له داعش ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. او راپورونه وایي د روسیې جنگي الوتکو په سوریه کې پر هغه مهم سړک سخت بمباری کړي چې په دویم لوی ښار حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته غځېدلی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. په هلمند کې د اداري فساد په باب ځانګړی راپور او د ورکو اځنو د لاټي پروګرام ستاسو تر سمسونو وروسته.
عبدالله خوګیانی له کابل په خپل پیغام کې لیکلي د امریکا بې پیلوټ الوتکې باید په دوامداره توګه په پاکستان کې د طالبانو کورو مرکزونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي. قاسم ځواک لیکلي د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل طالبانو ته لوی ګزار ګڼل کېږي. جان علي عزتیار له دایکندي لیکلي د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل د سولې پر پروسې دومره تاثیر نه لري ځکه په نږدې راتلونکي کې طالبان بل ځای ناستي ټاکي. عبدالرؤف له غزنی په خپل پیغام کې لیکلي اوس نو طالبانو ته شرم پکار دي چې مشر یې په پاکستان کې وژل کېږي او د دوی جنگ په افغانستان کې روان دي. له نورستانه قاري محمد مدني لیکلي طالبان نن سبا د سیاسي شخړې او د پردیو د شوم اهدافو قربانیان دي. تر هغه چې طالبان له پاکستانه ځانونه جلا نه کړي د ملا منصور غونډې به د نورو مشرانو جنازې هم اخیستل کیږي. له پکتیا سمیع الله حلیمی تندر لیکلي په ډنډ پټان او څمکنیو ولسوالیو کې د ایم ټین مخابراتي شبکې د سکاتر اوسه بند ده. خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. او رحیم الله مقدس له هلمند په خپل پیغام کې له پوځي چارواکو هیله کړې چې په مارجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات د څو ورځو لپاره وځنډوي ځکه اوس د غنمو د حاصلاتو ټولول وخت دی او د خلکو درمندونه اوس هم سوځېدلي او زیانمن شوي دي.
استناف څرنوال په عام محضر کې د خلکو ویلي غونډې ته د 130 کسانو هغه نوملړ خبر کړ چې په اختلاس او دمځکو په غصب کې دوسیه لري.
لکه په هغه کې د فواید عامه رئیس مونږ ته موضوع راغله او اسناد مونږ سره موجود دي چې یو نیم ځل
څرنوال په دې غونډه کې د خلکو لخوا تود هرکلی سره مخامخ شو. د فساد او غصب په تور د هر تورن تر نامه اخیستل وروسته د خلکو نارې او چیغې پورته کېدې او د څارنوال د دې کار ستاینه کوله. څرنمل فضل سلطان صاحبی د ازادي رادیو سره په ځنګړی مرکه کې ول په دې کسانو کې 25 د ادارو رئیسان ولسوالان او د ولسوالیو امنیه کمانډان او ځینې نور د لوړی او کښته رتبه مامورین دي.
زموږ چې څنګه دا وظیفه ده او هلمند په نامنوی کې د فساد ډیر رول ادا کړی دی په همدې اساس باندې د دې په خاطر چې زموږ دنده ده د ولس غوښتنه ده موږ د فساد پر ضد مبارزه شروع کړې ده او موږ دا کار لومړی د الله رضا په خاطر دا کار مخې ته وړو چې الله رب العالمین په دې کار راضي کیږي او دویمه دا ده چې هلمند په نامنۍ کې مخکې داسې ډېرې پیښې شوې دي چې تقریبا 50% دغه ناخوالې په هلمند کې د فساد له وجې وي نو په همدغه وجه به موږ کلکه مبارزه شروع کړې ده او خپله مبارزه کلکه کړو.
دا لومړی ځل دی چې د هلمند په کچه 25 لوړ پوړي مسولین د غصب او اختلاس په تور څارنوالۍ ته معرفي کیږي. خلک وایي د رشوت اخیستونکي په ضد کلکې مبارزې ته اړتیا سته نو دغه کسانو په ضد هم کوټلي ګامونه پورته سي چې رشوت ورکوي. اداري فساد، کاغذ پراني یا بیوروکراسي او کمزوري اداره کوونکي په عادي ډول حکومتداري له منځه وړي او ناامنیو ته زمینه برابروي. د هلمند د ادبي بهیر مشر سید محمد حیرت وایي تر هغو چې د فساد په ضد مبارزه کې هغه لوړ پوړي کسان محکمې ته راکش نه سي چې په لوړه کچه اختلاس کې لاس لري خلک د حکومت لخوا د فساد په ضد په پیل سوې مبارزه باور نه سي کولی.
په عدلي او قضایي ارګانونو کې یو څه تر یو بریده پورې شفافیت رامنځته شوی دی او دا هڅې یو څه ګړندۍ شوي دي. د خلکو هیلې هم یو ډول ژوندۍ شوي دي.
ورسره
نه دا هم کافي نه دي. باید په هغه اندازه چې څه چې په قانون کې لیکلي دي هغه په درست او صحیح ډول باندې تطبیق شي او تر څو چې په ټولنه کې پر زورور قانون تطبیق نه شي کمزوري هیڅ وخت غاړه ودی ته نه ږدي چې پر هغه قانون تطبیق شي.
د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2014 میلادي کال د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې څلورم فاسد هیواد پیژندل شوی دی خو په 2015 میلادي کال کې یو نمبر مخ ته ولاړی او د دې ادارې د کلنی راپور له مخې د دنیا دریم مفسد هیواد اعلان شو. د شفافیت دغه نړیوالې ادارې د فساد د زیاتېدو یو لامل د افغان حکومت لخوا د اداري فساد په ضد د کلکې ارادې نه موجودیت بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اداري فساد په ضد روانه مبارزه ناکافي بللې ده او د اداري فساد موجودیت د شرم وړ بللې دی. که څه هم حکومت په ځینو وزارتونو کې ډیر ژر د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې د پیل خبر ورکړی دی خو سوال دا دی چې ولې افغان حکومت په خپل یو نیم کال عمر کې ونه سوه کولی د اداري فساد په ضد کوچلي ګامونه واخلي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر نوید وطنوال وایي دا چې په دې برخه کې کار نه دی سوی یو لامل یې پر چوکیو او وزارتونو د حکومت د مشرانو چرې او مصروفیت و. وطنوال ازادي راډیو ټول د نظامي ادارو په چارو کې د فساد او کاغذ پراني موجودیت د عامو خلکو زړه د حکومت څخه مات کړی دی.
یو خو په هلمند کې ناامني یو بود یې موږ کاچا کولی شو دویم بود یې اداري فساد کولی شو اوس تاسو وګورئ په جنگ کې اداري فساد په مرمۍ کې اداري فساد په پولیس کې اداري فساد د دوی په تشکیل کې اداري فساد دا شی ټول موجود دی. دغه لاملونه دي چې د هلمند جګړه ورځ تر بلې مخ ته ځي کابو کیږي نه.
که د دولت په ملکي ادارو کې د فساد له امله د هلمند د اکثر اوسیدونکو فیصد راغلي دي نو په دې وروستیو کې د اردو او پولیسو اړوند یو شمېر قراردادونو کې هم د پراخه فساد خبرونه ورکول کیږي. ځینې کسان په دې اندي چې په هلمند کې د روان جنگ سره د ځینو کسانو ګټې تړلې دي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو په قراردادونو کې پریمانه پیسې په لاس ورځي. خو د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي د امنیه قمندانۍ اړوند ادارو کې اداري فساد ورک شوی دی. سرجنګ ازادي راډیو ته وویل اوس قراردادونه په مرکز کې کیږي او همدای په قراردادونو کې د فساد د مخنیوي لامل شوی دی.
ټول فساد په قرارداد کې کیږي. مخکې له دېنه ډېر دلته د مشرانو لاسونه و چې دا هم یوه نوه د اداري فساد ده. ډېرې مځکې غصب کېدلې چې دا هم د اداري فساد یوه نوه ده. په خلکو بې جایه ظلمونه او تیري او قتلونه و دا هم اداري فساد ده. دغه ټول چا به خپلو خپلوان راوستل مقررول به دا تر 50 درجې پورې کچه کته راغلې. فساد صرف د پیسو اخیستلو ته نه وایي. فساد 102 ناوې لري چې ما خپله د فساد په اړوند یو څه لیکلي دي او هغه څو نوې لري. دغه ده چې یو زه راځم دلته او له ځان سره قوم خیخ را ولما دام اداري فساد
په دولتي ادارو کې په خاص ډول عدلي برخه کې پراخ فساد خلق اڑ کړل چې د وسلوالو محکمو ته مراجعه وکړي. سره له دې چې وسلوال طالبان معلوم قضایي ځای او سیستم نه لري، خو اوس هم په دولتي ادارو کې د موجود اداري فساد او کاغذبرنۍ له امله ګڼ شمېر خلق وسلوالو ته مراجعه کوي او خپلې دعوې د هغو محکمو ته وړاندې کوي. د لشکرګاه ښاري اوسېدونکي چې د حکومت په قضایي او عدلي ادارو کې د موجود فساد له ویرې شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو محکمې ته مراجعه کړې ده، وایي د یخې د فابریکې پر سر یې دعوه د مدعي علیهي سره په مشوره نوزاد ته یوړه او د هغه ځای یې د پاکستان د کوټه ښار ته انتقال کړه چې تر یوې میاشتې ځنډ وروسته د برات واخیستی او دعوه یې هم په پوره عدالت وګټله. هغه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که یې د حکومت محکمې ته مراجعه کړې وای باید یې د یوې فابریکې قیمت په رشوت کې ورکړی وای.
ما چې د خلکو سرګردانۍ ته وکتله نو زه مجبوره شوم، ما چې د خپل سیال سره دعوه وه هغه بیرته راوګرځوم. هغه ته مې زارۍ وکړه، هغه مې دې ته راجعه کړه چې زه باید طالبانو محکمې ته ولاړ شم. زه ولاړم نوزاد ته، هلته مو طالبان د مشرانو سره خبرې وکړې، هغه واصلم کوچ ته. یو میاشت تېره شوله په دې مابین کې کور ته مې پلار راغلم، بل پله چې ورغلم دوا خلاص شوې وه او د یخې پاپریکا مې وګټله. اوس که محکمې ته ولاړ شي د یخې د پاپریکې یو قیمت په رشوت ترکې، نو حکومت باید مشکل حل کړي، د فساد مخه باید ونیسي تر څو به کوټې ته ځغلو.
تېر لمریز کال افغان ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو پر یو محبس ځانګړي عملیات وکړل او په لسګونو هغه ملکي کسان را خوشې کړل چې د وسلوالو په محکمو کې حقوقي او جنایي دوسیې درلودې. په دې محبس کې د افغان ځواکونو یو شمېر هغه سرتیرو هم زندانی ول چې د وسلوالو سره د مخامخ جګړو پر مهال اسیر شوي ول. د معلوماتو له مخې یادو زندانیانو په خپل خوښه دوسیې طالبانو ته وړي. د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2015 کال راپور ښیي چې افغانستان د 16 نمرو څخه د 11 نمرو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د 118 هیوادونو په کتار کې تر سومالیا او شمالي کوریا وروسته 168 ځای لري. د هلمند والي حیات الله حیات هم د اولس او حکومت ترمنځ رامنځته شوې فاصلې او نامنو یو لامل اداري فساد بولي. شغل حیات ازادي رادیو ټول په هلمند کې د مځکو د غصب ترڅنګ د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې هوډ لري او تر دې دمه د غرویسانو او دولتي مسؤلینو د دوسیو د جدي څېړنو غوښتنه کړې ده چې په بېلابېلو وختونو کې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
یوه د بیروني سوله ده چې د هغه چا سره چې مصالح د موږ مقابل کې جنګیږي هغو سره سوله باید وشي، او یوه سوله موږ داخل کې ضرورت لرو. هغه په څه معنا چې موږ د فساد د ځمکو د غصب او د نورو اجتماعي بې عدالتیو په مقابل کې باید سوله وکړو او هغه له منځه ویشو.
کله یوې خوا د هلمند ډېر اوسېدونکي د نامنویو څخه رنځوړي او رنګونه یې پر ځای نه دي، له بلې خوا په حکومتي ادارو کې د فساد له امله په حکومت بې باور شوي دي. دا له معلومه نه ده چې هر کال څومره وګړي څومره پیسې د رشوت او اختلاس په ډول کاروي او د حکومت سره خپل کارونه او دعوې خلاصوي، خو په هر صورت کې خلک د حکومت څخه د دغه پدیدې د پای غوښتونکي دي. د اداري فساد پر عواملو چې نامنوی ته زمینه برابره کړې ده وژغېدلو، خو بل ځل به د ګاونډیو هیوادونو سره د هلمند د پرانستو پولو له اړخه دې ولایت ته پر ورپیژو تعدیدونو د کارپوهانو او مسؤلینو سره ژغېږو. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته اس ام اس را لېږئ، تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1813 شمېرې له لارې نه ازادي رادیو ته اس ام اس را ولېږئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د تلیفون شمیره په خپل پیغام کې ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ سي تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې په خپل تلیفوني پیغام کې خپل نوم ناخلی او یا هم د هغه چا نوم ناخلی چې لټوي، د دوی پیغامونه نه نشرو. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسیدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. خو د یادونې وړ ده چې د تاسې تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې موږ یې نشو کولی په یوه دوه یا درې پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. په خپل وخت سره به ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې ازادي راډیو ته رارسېدلي دي تاسو ته په خپل پروګرام کې یعنی د ورکوشو عزیزانو دوستانو په پروګرام کې خپاره کړو. هغه کسان چې له موږ څخه ګیله کوي چې د دوی پیغامونه نه نشرو، داسې نه ده، د دوی پیغامونه په خپل وخت سره نشرو. ګرانو دوستانو، تاسو په خپلو تلیفوني پیغامونو کې موږ ته سلامونه ویلي دي چې د تاسو سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. ډېر به منظم ورو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، لکه چې د پروګرام په پیل کې مو وویل، هغه کسان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او په ازادي راډیو کې خپل ورک شوی عزیز لټوي، لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې یوې ګرانې خور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو په خپل تلیفوني پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې. خیر ده، د دغې ګرانې خور تلیفوني پیغام به خپور کړو او پس له هغه نه به زه د دغې ګرانې خور د تلیفون شمیره تاسو ته وایم. دا هغه شمیره ده، له کومې شمیرې چې د ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د ازادي راډیو په کمپیوټر پانه کې د دې د تلیفون شمیره پاتې ده. اول به تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم، نوم قمر ګله ده. زه د دریا کار د میرمندلو سره ناست یم. ما یو زوی دی د یاد خان په نامه، لکه بی د دریا کال کې چې نادرسته یو ملګری دی د بازنامات په نامه. خان لاله زوی یو ما یاد خان محمد خان او د بازنامات د سادلا کړ
تلیفونی پیغام واورید. که د دغې ګرانې خور د ورک شوي عزیز په هکړه تاسې معلومات لري، نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 2 4 0 1 4 4 و د تلیفون شمیره یو ور بیا وایم. 0093 2 4 0 4 1 4 4 و د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0043 2 4 1 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسېد دغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته د زړه له تله سلامونه وایم. ورور راځه کلیم الله، ما د دانګام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو پلار د مولوي پاک محمد په نوم باندې ورک شوی دی. که هر چا ته د ده په اړه باندې د ده د مرګ او یا د ژوند معلومات وي، نو ما سره په دې شمېره باندې تماس ونیسي. 0 5 5 3 9 8. شیرینی هم لري که مړي او که ژوندی، ما ته په دې شماره باندې صحیح او د الله رب العزت د مخ په خاطر باندې صحیح معلومات راکړي. یوه شپه زبول دمنه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زاد الفسارند فراغ ولایت اند ګلستان سوالیم. مجلس سید قاسم عبد الرحیم فنا مبنج زي تقریبا 15 کال کې یې از افغان چې ورکړ د قندهار د بول د فرلو لار باندې. ما ته د قاسم عبد الرحیم په اسم معلومات نه کړي، نه د ژوند او نه د مرګ. من مسلمان ورته کده قریم د عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند او یا د مرګ معلومات یې ورسره وي. ما ته تلیفون وکړي او د حمل پر 15 صبح د یو سړي ازادي یادو تلیفون کړی و چې د قریم د عبدالرحیم معلومات زما سره شته، نو که هغه ورځ زما غږ اوري هم ما تلیفون وکړي، او که چېرې شپه ازادي راځو کې هغه اعلان ثبت شوی شته هم ما ته د تلیفون وکړي. زما تلیفون شمېره ده 0 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
السلام علیکم ازادي راځو ته د جمعه خان شاهي د شوم بولدک خبرې کوم زما د باورونو ورکتي چې یو محمد رسول نومیږي ولس کال کېږي غربان پدره کې ورکتي یو نعمت الله نومیږي چې پنځلس کال کېږي غربان پدره کې ورکتي دا وایي محمد رضا کار زامن دي د کندهار د ولسوالۍ کې په دغه له مرمو تړار وسو ما ته چې معلوم دي موږ ته معلومات راکړي صفر و صفر پنځه درې څلور اته اته اووه پنځه صفر و بل شماره ده صفر و صفر و و و نه و دوه شپږ درې مان مو درزا کې زه دا پیغام لرم چې ما یو کار دی محمد اسلام په نامه دا لس کال کېږي چې دا راکړې نه دا مرګ راکړو نه دا ژوند نو که څوک خپل دې په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي سفر و سفر تلور سفر و درې څلوېش د پنځوس مان مو درزا کې د هلمند ولایت خبر کوم ما ته په دغه شماره معلومات راکړي.
السلام علیکم زه نعمت الله یم د فرانه میاړي کې نیولې ده زما ورور دی په باغه د غیرات ولایت کې ورک شوی دی هغه وته چې پاته ده په دغه شمالي دی ماته زنګ وي صفر و صفر درې څلور نه و اته و سلام
ما بچي ورک دی د اول میاشت راځه او خیر د شنډ الله د کلار ولایت د شنډ الله د دیش بارډر سره تاسو سره په تماس کې يم زما زوی ورځ دی بارم نمیزه زما نوم اجاز القیم دی ولس مې چې چې د کور سره نظر کې سو دی کبه خپل زی د اعلان اوري ام دې خدای درزا د پات پر دا شروع مر سره وي او که بل مسلمان سره سره یې د خدای درزا د پات ام دې زما سره پر دا شروع باندې ځنګ وي او زما د تلیفون شمیرې دي صفر اویا دو اویا دیرش یو سل سلور دیرش صفر اویا دیرش نسلویش تندسا وشویتا
د پراد ولایت څخه خبرې کوم د بلابلک د ولسوالۍ څخه د کنس کلی څخه اختر محمد محمد نبی اکا زوی دی چې دا وکال ورک دی اویش کال سنلري خدای مسلمان سره چې مزور دی دا کولای شي چې دغه ټلیفون ته زنګ ووي دلال محمد پنامه سه پر دوه واره و یو اتیا نوي څلور سو اته دیرش بیا به هم شماره درته د سره کړم سه پر دوه واره و یو اتیا دی څلور سو اته دیرش.
هلو السلام علیکم ما نوم عبدالستار ما د ورک شوي نوم نرخان مشهور په محمد شاه دا درې کاله کېږي چې د کندهار ولایت د نوم نیې څه نادرکه شوی دی هر څوک یې په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونیس صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت
مہربانی
زاد الرحمن اسیب د هلمند ولایت د نادالی ولسوالی د کوپکی د کلی څخه دا خبر کوم ما یو د اکازی د سپنامه د محمد بورجان د درې کال کیږي نادره کدم نو هر چا ته ماتی مهدی پردیش مره باندې څنګه وي سپر اویا اتیا نونس یو سلو سوارلس میرا جو زل جا تکرارم صفر اویا اتیا نونس یو سل و څوارلس.
زه حافظ واجد الله محمدی ما د ننګرهار نه. زموږ یو ورور دی نصر الله نومېږي. هغه ما نه بېدرکه شی دی نصر الله محمد نبی. په دې شمېرې باندې زنګ ووایي: صفر واویا واویا صفر درې څلور پنځه نهه.
شماره بیا تکراروم: صفر درې سوه شپږ درویشت دېرش دوه سوه یو دېرش. زما نوم عمر دی، زه د لالي زوی یم، د بادر نیکه بادر مې نیکه دی. دی خپله د جمعه خان اکا زوی دی، نوم یې مموش دی. دی ورک شوی دی، که په دغه شماره درک وپورلې ما ته دې معلومات راکړي.
زه بادغیس ولایت د بلمرغه اوسېږم، غږیږم. زموږ لیکه یو نامی دی چې دا څلور کاله کېږي ورک دی. هر چا که پیدا کوي دوه لکه روپۍ زیری دی. په دغه لمبار دې ما زنګ ووي: صفر اووه صفر پنځه صفر پنځه، بیا یو بیا دوه واره اووه څلور. په دغه لمبار دې ما زنګ ووي دا که یې نام وي د څلور کاله ورک دی چې هر چا رات پیدا کړي دوه لکه روپۍ زیری دی.
ګل رحیم د کندوز ولایت. زما یو ورک شوی ورور په نامه دی ابراهیم. دا دېرش کاله کېږي ورک شوی ده. که چاته معلوم وي ما ته د ادرس راکړي، په دغه لمبر دې تلیفون وي، زه یو لک روپۍ شیرینې ورکوم. صفر اووه نهه یو پنځه دوه شپږ اته اووه دوه درې. تلیفون چې ما ده یو ور بیا وایم: صفر اووه نهه یو پنځه شپږ اته اووه دوه درې. وسلام.
او زه جد محدود دنیش کندهار ولایت دنیش ته ولسوالۍ خبره کوم. زما یو ورور دی د څوارلس کالو عمر تقریبا یا دیارلس کاله عمر لري. داسې سره کمه نری هلک دی، سپینه لنګوټه تړلې ده. دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی، د کوره څخه وتلی دی. نو که چاته په دغه باندې معلومات وي، په دغه ژنګ کې موږ ته لمبر ووایي، ډېره مهرباني به وي. صفر اویا اته څلوېښت څلوېښت نه سوه شل. تلیفون یې پر بیا شماره درته وایم: صفر اویا اته څلوېښت څلوېښت نه سوه شل. ډېره مهرباني به وي هر سړی که معلومات راکړي، شیرینې به در لاسه.
الو السلام علیکم. د پنجمای ولسوالۍ د کندهار ولایت پنجمای ولسوالۍ زلخان کلی بزګر شم. زما یو ورور دی شمزوحق دمېږي چې شپاړس کاله عمر لري، درې کاله کېږي د خپله کور څخه نه درکه شوی دی. که چېرې څوک په هکله معلومات ولري یا دوی په خپله دا اعلان اوري، نو د ټلیفون په دغه شماره دې تماس ونیسي: صفر اووه سوه دوه نوي اووه پنځوس اتلس. دوهمه شماره: صفر اووه سوه اته نوي شپږ پنځوس نه نوي.
الو، زه سرما د روزګار ولایت څخه ستاسو څخه دا پیغام رسوم. زما یو کاکا په نامه د خیر محمد چې تقریبا اته کاله کېږي، لا درکه دی. که چاته معلومات وي کېدای شي نو ته په دې شمېرو زنګ ووهي: صفر اویا یوویشت دیارلس شپږ سوه شپاړس. بله شمېره ده: صفر نه اویا پنځه پنځوس شپږ شپېته اووه صفر اووه. د خدای په امان.
اور السلام علیکم. زه ستار د کندهار ولایت سره په تماس کې. زما ورور دی د زولک په نامه د جرلس کال کې مسنه درا کړ. هر څه کوم معلومات په دا لمبر کې مرسته زنګ وي: صفر اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس. بیا یو لمبر: صفر اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس. او سلام ډیر مننه.
السلام علیکم. زه پریالی د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو عمه د نن څخه پنځه شپېته تر اویا کالو پورې کېږي چې د کور څخه او زامن او دا ندرکه ده. دا که په خپله دا پیغام اورې او که زامن اورې، زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي: صفر اویا دېرش اووه سوه درې څلوېښت اته نوي. یو ځل بیا: صفر اویا دېرش وسو درت سنوش اتن يداد ما نمبر دي جاي ما تماسون سلام علي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
صدای ما را از رادیو